אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
صداي امریکا
السلام علیکم پدیه له چرو جوړی د دې د امریکا غږ اشنه رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه پیلېږي نن د چهارشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د وګی د میاشتې دویمه نیټه ده پروانه خبرونه کې بواوري ملګری ملتونه رپورت ورکوي چې په افغانستان کې بشري وزورس په ورس خرابيږي او ماشومان پکې د خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خکېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړي او د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جنگ میدان پراخه کیږي. د نو اوریدونکو په دې موضوعاتو باندې رپورټونه د خبرونو وروسته واوري او زموږ د همکار سید بختیار شانه د دې وخت خبرونه واوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریه یاغیانو پرون یو ځل بیا د دمشق په خار حمله کړې ده. د پاکستان د ملي شورا غړو په مطلق اکثریت یو ځل بیا په خپل ملک کې د نظامی محکمې د جوړولو په سر موافقه کړې ده او په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت مقامات وایي چې په 2019 کال کې به هغوی هڅه وکړي چې د داعش ډله ختمه کړي او دا د اوس پوره خبرونه واوري. پرون په داسې وخت کې چې د سوریې حکومتي قواو کوشش کوو چې د دمشق په ښار د یاغیانو دویمه حمله په شا وتنبئ هلته هغه خار د توپونو ډزو ولړزو. د دمشق ختیځ ته د جبار او د قابون سیمو ته په غځېدلو لارو د حکومتي قواو ټانکونه ولاړ دي او ویل کیږي چې حکومتي جنګي الوتکو د یاغیانو په مورچو بمباری کړی دي. د سوریې دولتي ټلویزیون ویلي دي چې د دمشق په خار کې د یاغیانو په ډزو کې 15 تنه زخمي شوي دي. په مقابل کې حکومتي قواو یو زیات شمېر یاغیان یا وژلي یا یې زخمي کړي او یې هم ژوندۍ نیولې دي. پرون د پاکستان د ملي شورا غړو په مطلق اکثریت د دوو میاشتو ځن نو ورستو د دوو کلونو د پاره د نظامی محکمې د جوړولو فیصله وکړه. په پاکستان کې دغه نظامی محکمه د 2015 کال د جنوري په میاشت کې هغه وخت جوړه شوه چې په پېښور کې د فوز په یو مکتب د پاکستانی طالبانو په حمله کې 130 تنه چې زیاتره ماشومان وو مړ شول. مګر د بشر د حقوقو مدافعین وای چې په نظامی محکمه کې لکه څنګه چې لازم ده هغه شان عدالت نه پزای کیږي او د ملکی محکمه برخلاف دغه محکمو کې د مجرمانو د قانوني حقوقو نه سرغړونه کیږي. د پاکستان د داخله چارو وزیر نثار علی خان د برتانیې د داخله چارو د وزیر امبر گروت سره چې د اسلام آباد نه په سفر راغورغلی وو په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تشنج په کمولو کې د برتانیې د اساسي رول نه مننه کوي. په دې لړ کې هغه د پاکستان د داخله چارو وزیر د دوشنبه په ورځ هغه فیصله ته هم اشاره وکړه چې د افغانستان سره د خپل سرحدونو د خلاصولو په باب کړو. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سرحدونو د تړلو عمل د دغه دواړو ملکونو ترمنځ تنشنوج لا پسې زیات کړ تر څو چې بلاخره برتانیې په تیر هفته کې د افغانستان د ملي چارو د امنیت د مشاور حنیف اتمر او په خارجي پالیسیو کې د پاکستان د صدر اعظم د مشاور سرتاج عزیز ترمنځ خبرو ته زمینه برابر کړه. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت مقامات وایي چې دوی به د 2019 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د داعش د ډلې تباه کولو ته زیاته توجه وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو قواو د قومندان ویان بل سالیون امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې د افغانستان فوز د داعش په ضد په جنګ کې کامیاب دی. برتانیا وایي چې د امریکا په شان به د هغو شپږو ملکونو د الوتکو په پروازونو کې چې برتانیې ته راځي د هغې مسافرو ته به د لپټاپ او د نورو غټو برقي سامان آلاتو د راوړلو اجازه ورنکړي. برتانیا وایي چې هغه برقي سامان آلات چې 16 سانتي متره طول، 9.3 سانتي متره عرض او 1.5 سانتي متره ضخامت نه لوی وي هغې ته به اجازه ورنکړي چې د هغو الوتکو مسافرې په الوتکو کې د ځان سره انتقال کړي چې د ترکیې، لبنان، اردن، مصر، تونس او د سعودي عربستان نه برتانیې ته پروازونه کوي. په بوسنیا کې د سربانو د یو فوزي جنرال راتکو میلادیچ مدافع وکیلانو ویلي دي چې هغه دومره سخت نه جوړه ده چې کچاري د علاج لپاره بهر ته اجازه ورنکړې شي، ممکن د جنگي جنایتونو محکمې ته د حاضر دل نمخ کې مړ شي. د خغلی رات کو میلادی وچ مدافع وکیلانو پرون د سه شنبه ورځ د ملګرو ملتونو د جنگی جنایتونو محکمې ته لیکلي درخواستې لیږلې دي او په هغه کې دا هم ویل دي چې د علاج او د بشری خواهوګۍ په خاطر د حق ته اجازه ورکړې شي چې د توقیف نه راوځي. د سربانو په دغه فوزی جنرال یو لسل زمونه لګیدلې دي او چې په هغه کې په 1995 کال کې د بوسنیا په سربریناس کې د 2000 مسلمانانو چې ماشومان پکې هم د قتل عام قضیه هم شامل ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. په موکړی دی رپورت ته ملګری ملتونو رپورت ورکوي چې په افغانستان کې بشري وزه ورس په ورس خرابيږي او ماشومان پکې د خطر سره مخامخ دي. دوی د روغتیايي خدمتونو او د مکمل غذا د نه موجودیت په علت په وړوکوالي کې مري. خبريالې لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نه داسې رپورت را لېږلې.
ملګرو ملتونو رپورت ورکړی دی چې په افغانستان کې به په روان کال کې 9.3 میلیونه کسان بشري مرستو ته ضرورت ولري. نړیوالې ټولنې 550 میلیونه ډالرو مرسته غوښتنه کړې ده چې 5.6 میلیونه بې وزلو کسانو سره مرسته په وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د انسجام د دفتر نطاق یانس لیریک وایي دا د افغانستان د ټول نفوس تقریبا 1/3 کېږي او 13% له هغه شمیر نه زیات دی چې په 2018 کال کې ملګرو ملتونو ورسره مرسته کوله. لیریک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We expect very high levels of conflict-induced displacements and already this year over 38,000 people have been newly displaced. In addition to that, we expect more returns of vulnerable families from Pakistan who will in fact not return.
موږ توقع لرو چې د جنجال په علت سره به ډېر کسان بې کوره شي او په روان کال کې لا پخوا 8000 نوي کسان بې کوره شوي دي. پر سره پر دې موږ توقع لرو چې له پاکستان نه نورې کورنۍ راستنې شي چې دوی به خپل سیمو ته ولاړ نه شي، مګر په افغانستان کې دننه به بې کوره وي. دوی تش لاس افغانستان ته راستنېږي او واقعا دوی زموږ مرستې ته ضرورت لري. لیریک نو وای احتمال لري چې د ژوند د ژغورنې مداخله به ضرور وي او په روان کال کې به روغتیایي خدمتونو او مکمل غذا ته عاجل اړتیا وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې به ماشومان او میندې د خطر سره مخامخ وي. دغه اداره وایي افغانستان به په نړۍ کې یو له خطرناکو ځایونو نه وي، ځکه چې ماشوم یا مور ډېر کمو روغتیایي خدمتونو ته لار لري. یونیسف رپورت ورکړی دی چې هر کال په افغانستان کې ښځې د امیندوارۍ په وخت کې عمري. دغه رپورت وایي په 2015 کال کې د هر 13 افغان ماشومان نه یوې له یو کنالۍ نه د مخه مړ شوي وو. د یونیسف نطاق کریستوف بولریک وایي څه باندې 40% افغان ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو کم وي د کم غذایي سره مخامخ دي او دا په نړۍ کې تر ټولو نه لوړ شمیر دی. بولریک نو وایي
Stunting, as you know, is a sign of chronic undernutrition during the most critical periods of growth and development in early life. Children who suffer from stunting are more likely to contract disease.
د تاجو خبره دا ده چې ماشوم ته د ودې یا پرمختګ په وخت کې مکمل غذا نه رسیږي. احتمال لري چې دغه ماشوم ناروغ شي. احتمال لري چې د روغتیا اساسي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري او په ښوونځي کې ښه نتیجه ورنه کړي. د وای 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته نه ځي. د یو اټکل له مخې 15% نجونې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خکېدو او د دوانو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړي او ویلي دي چې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې پاکستان ژمنه کړي چې د تبعیض پرته او په صادقانه توګه به د تروریزم په ضد مبارزه کوي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خکېدو لپاره هم دواړو هیوادونو د یو لړ اقداماتو د ترسره کولو په سر هوکړه کړې ده. په موکړې په دې اړه کابل د خبریال ممتاز بهیر را لېږلي رپورټ ته
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان او پاکستانی حکومتي چارواکو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خکېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړی او ویلي دي چې د تروریزم سره د یو شان مبارزې په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستل شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد امریکا غږ ته وویل د افغانستان او پاکستان چارواکو په وروستیو لیدو کاتو کې له تروریزم سره له تبعیضي چلند پرته او په صادقانه توګه د مبارزې ژمنې کړې دي. د خیر الله آزاد پر وینا د غژمنې افغان حکومت او پاکستانی لوري د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د برېټانیا د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په حضور کې کړې دي او په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي.
ټول دلو سره بعد مبارزه ګره مبارزه وسی او په مبارزه کې هماهنګي وي په ټول په منطقه کې. افغانستان خو همیشه بدون تبعیض نه د ټول ترسته دل ځای صادقانه مبارزه کړې ده. خو مونږ د دغه منطقې یوازمن خصوصا پاکستان څخه دا غوښتنه ده چې بعد بدون تبعیض نه مبارزه وکړي. نو دوی دا ځلې
د ښاغلي آزاد پر وینا په دې غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خکېدو لپاره هم دواړو هیوادونو د یو لړ اقداماتو د ترسره کولو پر سر هوکړه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د پاکستان لخوا د تورخم او سپین بولدک چمن د دروازو پرانیستلو ته په اشاره وویل افغانستان تل ټینګار کړی چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې رغنده همکاري د دواړو هیوادونو د خلکو په ګټه تمامېدلی شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان لخوا د لارو پرانیستل د افغانستان لپاره کوم ګټور اقدام نه ګڼي او وای څومره زیان چې پاکستان ته د دروازو د تړلو لامل رسیدلی هم زیان افغانستان ته نه دی اوخته. د سیاسي چارو کارپوه اکبر جان پولاد امریکا غږ ته وویل پاکستان به هیڅکله د تروریستي ډلو لملاتړ څخه خلاص وانخلي او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت باید په نړیواله کچه د پاکستان د منځوي کېدو پالیسۍ ته دوام ورکړي.
افغانستان حکومت څومره صدا دی چې دوی په دې باندې باور کوي چې دوی به د حقانی نه تیر شي، دوی به د طالب د پروژې نه تیر شي. طالب پروژه او طالب موجودیت د پاکستان یا د پنجابیانو لپاره دا یو د شیدو غوا ده. کله یې په روسانو خرڅوي، کله یې په امریکایانو خرڅوي، کله یې په انګلیسانو خرڅوي. هر چې ته شودي وغواړي یو هیواد د امتیاز واخلي همدغه طالب په واسطه اخلي. بنان تر دې حده پورې ځانونه باید صدا نه کړي همدغه پالیسي چې دوی نیولې ده په نړۍ کې منځوي انزوا حالت ته روان کړی دی دا باید وشي.
اکبر جان پولاد ویل په لندن کې ترسره شوی مذاکرات به په موقته توګه د ناامنیو کچه راکم کړي او حالات به سم کړي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزه به دایمي حل پیدا نه کړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترنګل شوې چې پاکستان شاوخوا یو میاشت مخکې له افغانستان سره په تورخم او سپین بولدک چمن کې خپل دروازې د دغه هیواد په یو شمېر خارونو کې له تروریستي بریدونو وروسته وتړلې او هم د افغانستان په ختیځ کې په دوو سرحدي ولایتونو په سلګونه توغندي وویشتل. له هغه وروسته افغان حکومت د پاکستان لخوا په یو اړخیز د لارو بندیدلو او د توغندیو د وشتلو لامل ملګرو ملتونو ته شکایت هم وکړ. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنۍ خبري خبرونه اوري. د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جنگ میدان پراخه کیږي. هم د غراز د موصل د کورنۍ او ستونزې زیاتېږي. د موصل د خار د نیولو عملیات د اکتوبر په میاشت کې پیل شوې دي چې له هغه وخت نه راپدې خو 1500 زرو کسانو خپل کور او کلی پریخي. د داعش د کنټرول لاندې سیمې اوس د جنگ په میدان بدلېږي. د امریکا غږ خبریال هجر مردک په دې باره کې د موصل د شاوخوا کمپونو نه دا رپورټ را لېږلې.
هر ورځ په زرګونو کسان له موصل نه تښتي او ګڼ شمېر هغه وخت ووزي چې د کورونو دیوالونه راولېږي. د هوانو ګولې، هوایي حملې او هلیکپټر په ګڼه ګوڼه باندې حملې کوي او داعش په هغو خلکو باندې ډزې کوي چې له خپلو کورونو نه تښتي. بې ځای شوي نیام مریم حسن وایي
Last week this neighborhood was one of the most lively in eastern Mosul. Now it looks like this. Friday's suicide bombing at the My Beautiful Lady restaurant not only killed and maimed people, it has also
happened. The Hawano of the Topako Daziki de Tsuk Letterwazen and Nushuatale among the Zinu Landi Zaina Kipachivu, but Dasi Alkisi, Fratano of Iraqi Kuau, Payo Balban, Dazikawali. د عراقي قواو او افراطیانو ترمنځ په دې وروستیو وختو کې جنگ زیات شوی دی او عسکر وایي دغه جنگ چې تیر هفته د موسل د زاړه ښار د نیولو لپاره ونښت ډیر سخت و. د امریکا غږ خبریال هیدر موردوک وایي
Aid workers say there might be as many as a million people displaced from Mosul City alone by the time this war is through.
د امرستو در رسولو د کارکونکو له قوله د دغه جنگ په وخت کې واځي د موسل خانه یو میلیون کسان به کور شوې دي او د موسل د شاوخوا کمپونو ته ګڼ شمیر کسان ورسیږي او امنیتي قواوې له احتیاط نه کار اخلي په داسې حال کې چې د اسلامي دولت د ډلې غړي کوشش کوي چې د مهاجرو په جامه کې له خار نه ووځي. عراقي عسکر الحسین وایي
We have sources reporting IS militants in cities, towns, and villages. We also have photographs and know if someone is giving us a fake ID.
زمنګ منابع وای د اسلامي دولت د ډلې جنگیالان په خارونو خارګوټو او کلو کې دي. نمون سره عکسونه هم دي او کوڅوک راته د هویت پانه راکړي نو پیژنو. به کور شوه پلار حسین بیا وای
We used to store water in tanks, but when shrapnel hit them, it was gone. We also ran out of food.
موږ به په ټانکونو کې اوبه ذخیره کولې خو کله چې به مردکي ورباندې ولګېده اوبه به ټولې ضایع شولې. موږ د خوړو د کمښت سره هم مخامخ یو. ملګري ملتونه به اووه دېرش میلیونو ډالرو ته ضرورت لرو چې په راتلونکي میاشت کې عملیات ورباندې جاري وساتو. په داسې حال کې چې عراقي قواوې د خلکو نه په ډکو سیمو کې د اسلامي دولت په ډله باندې حملې کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه اوري. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پولیو واکسین کمپاینونو زندیدل د دې ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي او په مسولینو غږ کړی چې د حل لپاره لارې ولټوي. عبدالمالک شفق د پکتیکا ولایت نه موږ ته رپورټ را لېږلی.
د سباندې وی میاشتې راهیسې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پولیو واکسین کمپاین د ځینو ستونزو له کبله نه دی ترسره شوی چې د روغتیایي مسولینو په خبره د ستونزې به ډیر ژر د قومي مشرانو په مرسته حل شي. په برمل ولسوالۍ کې د پولیو واکسین نه تطبیق خلک اندېښمن کړي چې ښایي دا چاره په ماشومانو کې د پولیو ناروغۍ د پیدا کېدو لامل شي. دوی له ټولو لوریو څخه غواړي چې د دې ساري ناروغۍ پر وړاندې په ګډه مبارزه وکړي او پرې نږدي چې څوک دې د تطبیق مخه ونیسي. د پکتیکا یو تن مدني فعال عبدالحق پکیرزاده امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل:
تاسو هلته په برمل کې د واکسینو مخنیوي شوی ده، نو زموږ هیله به دا وي چې د دغه د حل لپاره یا د دې د خلاصون لپاره حکومتي مسؤلین ګړندي ګامونه پورته کړي او هلته چې څوک د دې مخنیوي کوي په هغو باندې هم موږ یو غږ کوو چې واکسین داسې څه نه دی چې تاسو په زیان اوسي، ستاسو ماشومان له مرګ نه ژغوري. نو هغوی ته هم موږ دا پیغام ده چې تاسو له دې له لاس واخلی.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړی وکیل عزیز د دې ترڅنګ چې باید په برمل ولسوالۍ کې واکسین ته اجازه ورکړل شي د دینی علماو پر همکاري هم ټینګار کوي ترڅو خلک د واکسین په اړه عام پوهاوی ترلاسه کړي.
زما خواهش راسه خاصا د علما کرام نه ده چې هغوی د اسلام د نقطه نظر نه د واکسین په ارتباط باندې په جمعتونو کې خاص کر د جمعې په لمانځه کې یا په هر جمعت په هر لمانځه کې خلکو ته عام پوهاوی ورکړي ترڅو چې هر یو سړی وکولی شي خپل ماشومان واکسین ته راوړي او د واکسین نه پاتې نشي.
د کتلوی ماپیت مسول ډاکټر حکیم وایي چې په برمل ولسوالۍ کې ستونزې شته چې له عمله یې تیر کمپاین نیمګړی ترسره شوی او ممکن راتلونکی کمپاین هیڅ ترسره نشي.
برمل کې د موږ تیر یو کمپاین نه ده تطبیق شوی او راتلونکی کمپاین امکان لري تطبیق شي، امکان لري تطبیق نشي. خو د موږ مشران چې هلته کوم مشران دي هغه په جریان کې دي، کوشش مو دا ده چې هلته کمپاین خلاص شي. اما د هغه نه مخکې و کمپاین شوی هغه هم نیمګړی شوی و چې هغه کې په ځینو کلسترو کې شوی ده او په ځینو کې نه ده شوی. که درته یو شپېته فیصد مخکې تطبیق شوی و څلوېښت فیصد نه ده تطبیق شوی.
برمل د پکتیکا ولایت یوه غرنۍ او د ګاونډي هیواد پاکستان له پولې سره نږدې پرته ناامنه ولسوالۍ ده چې زیات شمیر وزیرستانی کډوال هم پکې له کلونو راهیسې میشتي. په تیر 2014 میلادي کال کې په همدې کډوالو کې د پلج و مثبت پیښې ثبت شوې، خو سش کال تر دا مهاله د هیڅ کومې مثبت پیښې راپور نه دی ورکړل شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د جنوبی کالیفورنیا پوهنتون هر کال د افریقا د اقتصاد او پرمختګ په ارتباط علی غونډه جوړوي. په دغه غونډه کې د افریقایي تجارانو مشران، حکومتي مامورین او نور په امریکا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه کار کوي. مګر په روان کال کې په افریقایي علی غونډه کې افریقایان نشته، ځکه چې ټول ته یې ویزې ورنکړې شوې. د امریکا غږ خبریالې مشل کوین په دې باره کې لاس انجلس نه دا رپورټ رالیږلې.
په عمومي توګه د افریقا اقتصادي عالي غونډه د برخوالو لپاره یو فرصت دی چې د یو بل سره آشنایي او د امریکا او افریقا ترمن د تجارت په باره کې خبرې وکړي. مګر د دغې غونډې منتظمه ماری فلاورز نو وایي ډیرو کسانو په روان کال کې په دغه غونډه کې ګډون نه دی کړی. د افریقا د نړیوال اقتصاد او پرمختګ د عالي غونډې رئیسه ماری فلاورز نو وایي
Usually we get about 40% that get rejected, but the others come. This year it was 100%, every delegation, and it was sad to see because these people were so disheartened.
په عمومي توګه 40% کسان ته اجازه نه ورکول کېده، مګر نور منل کېدل. په روان کال کې 100% کسان رد شلو. دا د خوشنۍ خبره وه، ځکه چې دغه کسان ډېر مایوسه شلو چې څه پیښ شلو. د فلاورز په قول دا د افریقا د نړیوال اقتصاد او پرمختګ د غونډې څلورم کال دی، مګر د فلاورز په تخمین سره په افریقایي هیوادونو کې امریکایي سفارتونو تقریبا 100% کې ګډون کوونکو ته وزې ورنکړلې. سیریالیون، ګینی، غانا، نایجیریا، ایتوپیا او جنوبي افریقا د هغو هیوادونو په کتار کې دي چې وزې نه دي ورکړل شوي. میری فلاورز نه بیا وایي
These kinds of things happen that makes it very difficult and challenging for us to connect.
دا ډول پیښې موږ ته په اعتبار نیولو کې مشکلات پیښوي. فلاورز نه پوهیږي چې ولې ټولو هغو افریقایانو ته ویزې ورنکړل شولې چې غوښتل یې په دغه عالي غونډه کې ګډون وکړي، مګر شک لري چې دا د سرحدي ویزې او د هغه باندې سره ارتباط ولري چې د جمهور رئیس ټرمپ په سفر باندې لګولې. د کانګرس د پخوانی غړي دیان واټسن په ګډون د کانګرس د اوسنۍ او پخوانی غړو نه مرسته وغوښتله. د کانګرس پخوانی غړي دیان واټسن وایي
دیر آر امباسډورز دیټ واز سکیډولډ ټو بی هیر ات دیس سمټ دیټ وور ډینایډ ویزاس دی ریجیکټډ دیر ویزاس اس یو نو انډر دی
هغو سفیرانو چې ټاکل شوی و په دغه عالي غونډه کې ګډون وکړي ویزې رد کړې دي. دوی د دوی ویزې رد کړې، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اوسنی حکومت د هغو کسانو شمیر محدودوي چې د افریقا له وچې نه امریکا ته راځي. دوی ته ویزې نه ورکول کیږي. واټسن نن وایي د بهرنیو چارو وزارت نه معلومات وغوښتل، خو د بهرنیو چارو وزارت اجازه نه لري چې د انفرادي ویزې په موضوع باندې خبرې وکړي. راپورټونه وایي په درسته نړۍ کې امریکایي سفارتونه د سفر په ارتباط ویزې نه ورکوي، خو مشکله ده چې په یقین سره په دې ارتباط پوه شو. د بهرنیو چارو د وزارت موجوده ارقام د تیر منی پورې دي. Mary Flowers Bayway.
I have to say that most of us feel that it is a discrimination issue with the African nations because we experience over and over and over.
زباید وه مچ مونږ اکثر احساس کوو دا د افریقایي ملکونو سره د تبعیض و موضوع ده، ځکه چې مونږ ته په وار وار تجربه شوې ده او هغو خلکو تبعیض نه ورکول کېږي چې واقعي تجاران دي. خلک هیله لري چې دلته تجارت وکړي، خو زیات څه نه دي شوي. تنظیم کوونکی وعده کوي چې اصلي موضوع ته راشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. تیر ورځ مجمنه کړې و چې درته د نغمې مرکه خبرو. نغمه چې د نوروز په مناسبت د کنسرټونو د اجرا کولو لپاره کابل ته تللې ده، د امریکا غږ سره په یوې مرکې کې په دې خبرې کړې دي چې څنګه د کابل پخوانی خاوند منګل نه جدا شوه او وروسته یې د یو جهادي قومندان د زوی سره واده وکړو. درنو اوریدونکو، رحیم ګل ساروان د خوږ ژبې سندرغاړي خاپېرې نغمې سره مرکه کړې ده، تاسو ته یې دراوړو.
د پیژندل شوی سندرغاړي ښاپیری نغمه له امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې په خپل شخصي ژوند غږېدلې. ښاپیری نغمه چې په کابل کې ده او غواړي دروي کال د نوې ورځې په مناسبت سندرې ووایي، آشنا تلویزیون ته د خپل پخواني خاوند منګل په اړه ځینې داسې څرګندونې کړي. ستاسې د منګل اړیکه څنګه ده؟
لس کاله کېږي چې زموږ په منځ کې بیلوالی راغلی دی. زه منګل ته اوس هم په هماغه سترګو ګورم، احترام یې ډېر لرم. منګل ډېر ښه یو هنرمند دی چې د منګل غږ او د منګل غزل رښتیا هم بیا به څوک ونه وایي نه. خو متاسفانه خفه په دې یم چې منګل په خپل ځان په خپله د لاسه ورکوي، ځان پسې ونه ګرځېدی، خپل د هنر قدر باندې پوه نه سو. موږ ته اسلام اجازه راکړې دي چې د ښځې کول سنت پرېښودل یې فرض دی. هغه هم په دې عقله ما سره ډېر ام نظره و چې ژوند مو نه کېږي، ځکه چې یو بل نظرونه د یو بل په نظر نه و، هغه لکه تندخویه و. نو کله به وهل ټکولم په کې راتلی او نور داسې بعضې شیانې یې درلودې چې زه نه غواړم دلته یادونه وسي د منګل صاحب. نو بیا هماغه و چې په هماغه بعضې مشکلاتو له کبله موږ سره بیل سولو.
نوی خاوند مو څوک دی؟
نوی خاوند مې د لوګر دی. د هغه پلار جهادي و، مولوي محمد نبی صاحب، د هغه زوی دی. نو بیا چون هغه زما د هنر ډېر علاقمند و، زما علاقمندان ډېر زیات و، مګم دا یو ښه شخصیت، ښه انسان و، ایجوکیټډ و، ښه تعلیم یافته و. نو ما زه پوس ولم چې دا نه زما د هنر مخنیوی کوي او نه د خپل پلار لاره تعقیبوي. پلار هم ډېر ښه سړی و، ښه یو دیندار او یو روحاني انسان و، خو د دوی نظریات مختلف و. سره دا زما هنر کې دومره زیات احترام درلودی چې کله زه وعده کړلم هم زما د هنر مخنیوی ونه کوي. راته ویې ویل چې نغمې ستا دونه ښایسته آواز یې، ته دونه ښه آواز او انداز لرې، که زه تا په کور کې کښېنومه دا به د افغانستان د فرهنګ سره، د ادب سره او د موسیقي سره به ډېره زیاته غټه خیانت چې ما کړی یې.
خاپری نغمه وای د بی وسو او فقیرو هنرمندانو سره د مرستې لپاره یې نغمه فاونډیشن هم جوړ کړی.
متاسفانه چې تر اوسه پورې هم زه خپل د شخصي جیب نه لګښت کوم، مصرف کوم، تر اوسه ما سره چا داسې کومک نه دی کړی چې د زما فاونډیشن په خپو ودرېږي.
خاپری نغمه چې 14 کلنۍ هنر ته مخه کړې، دیش کاری د هنري ژوند وزي. وای په دې هنري ژوند کې تر پخوا اوس زیاته ځان بریالي احساسوي. نغمه وای غواړي پخواني افغاني موسیقي د خپلو هنري فعالیتونو لارې ژوندۍ وساتي. هغه افغاني موسیقي ته د غربي موسیقي له راوړلو سره مخالفه.
مګم بعضي ځوانان دي چې په موسیقي کې نوښت راوړي دي، ښکلی کړی ده، خوند کوي او ډېر ښه موسیقي جوړه کړې ده. مګم بعضي ځوانان دي چې د غرب شیان راوړي، یا د مثال په توګه راپ سندرې دي، زه د دې بیخي خلاف یم.
څلور بچیان لري، دوی لوڼې او دوی زامن، ژوند په امریکا او اسلام آباد کې کوي. افغانستان ته کله ناکله راځي. د سګ نوی لمریز کال د پسرلي لپاره هم سندرې ویلي، تازه یې سو سندرې راوتي. خاپری نغمه هغه سندرغاړی ده چې په درې لسیزه هنري ژوند کې پراخ شهرت موندلی او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک پیژني. دا هنرپال وایي د عمر تر پایه به خپل هنر پر مخ وړي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه د غوږ شي. البته که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل هیر شوی یا پاتې شوی وي، نو بیا هم کولای شئ چې زموږ د فیسبوک په پاڼه چې اډرس یې دی www.pashtovoa.com په هغې باندې واورئ. موږ تاسو نه اجازه غواړو.